د افغانستان اجرایي رئیس خبرداری ورکړ چې هیڅ دولتي اداره دا حق نه لري چې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي د هغوی د کار له امله وګواښي. القاعده ته په افغانستان کې اندېښنې بیا پیدا شوې دي او آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د نږدې 900 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی. دا ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله زه احمد شیبر د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړو او نړیوالو مسایلو ته مخه کړو، په سر کې نړیوال خبرونه لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان د امریکا د ولسمشریز ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی او ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه بې ځایه کړې ده. او همدارس به واورو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي.
منلی جانې، مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکوونکي وګواښي. په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه کړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي چې افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت په لوړ پوړي څنګه ته لاره پیدا کړي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبريال او د رسنیو کارکونکو وګواښي. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوال ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې، وویل چې له خبريالانو سره باید د رسنیو د سرغړاوي کمیسون او نورو اړوندو بنسټونو لاره د همکاري پر روحیه خبرې وشي. د ایوای د حکومت اولادي ورکانون لوري خبريال تنيخ په نيغه باید زنګونه وهل شي. تاول داس ویلي 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 ټول چارواکي د حق نه لري. خاغلی عبدالله زیاته کړه چې دوی له رسنیو معلومات اخلي او دغه رسنۍ دي چې د خلکو غوږ تر چارواکو رسوي. نن د میډریمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه سرګندونې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پاوري نیرنګ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په کتنه کې وکړي. اعلامیه زیاتوي فنلند حکومت غواړي چې له افغانستان سره د کډوالۍ په برخه کې تفاهم لاسلیک کړي چې د فنلند لوري د چمتو شوی مسودې پیشنهادي متن افغان لوري ته سپارل شوی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هڅې پیل کړي چې افغان خزي د دغه وزارت د مدیریت په لوړ پوړي څنګه کې کار وکړي. د دغه وزارت د جندر برخې رئیس ظاهر عظیمی د سرګندونې د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړي.
تاکید مورو علی مسله
زموږ ټینګار په دې مسلې دی چې د ظرفیتونو د لوړولو د شونه وروزنې او جلب جذب او په خپل وخت ارتقال لاري شزي وکولای شي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای شي.
خغلی عزمی زیاته کړ چې دا محل څوارلسو خزی د دغه وزارت په چوکاټ کې دند تر سره کوي او په پام کې ده چې دا رقم تر راتلونکو لسو کلونو پورې 500 ته لوړ کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري.
پاکستان د امریکا د ولسمشریز ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدی د راخوشي کولو غوښتنه کوي. ډاکټر شکیل افریدی له سی آی ای سره مرسته کړې وه چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن کور معلوم کړي. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا په ولسمشریز ټاکنو کې نوماندۍ ته نږدې دی، فاکس نیوز تلویزیون ته تیره اونۍ ویلي چې که دی ولسمشر وټاکل سي په پاکستان باندې به شکیل افریدی په 2 دقیقو کې راخوشي کړي، ځکه چې اسلام آباد له امریکا ډېرې مالي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په عکس العمل کې وویل چې د ټرمپ د ناپوهۍ برعکس پاکستان د امریکا مستعمره نه دی، دی باید زده کړي چې له خپلواکو هیوادونو سره په احترام چلند وکړي. نثار علي خان پاکستان ته د امریکا مالي مرستې په بې اهمیته بللو سره وویل چې دا مالي مرستې د ښاغلي ټرمپ بې لارې بهرنۍ پالیسۍ پلي کولو په خاطر باید د تهدیدولو لپاره ونه کارول سي. امریکا د 2000 لومړي کال راهیسې پاکستان ته 14 میلیارد ډالر ورکړی دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له سټیفن ډی مستورا سره د لیدو پر مهال په مسکو کې وویل لکه موږ چې تر یو ځل زیات ویلي، د نړیوالې ټولنې اوسنی دریځ دا دی چې په سوریه کې د کړکیچ لپاره د سیاسي حل بغیر بل بدیل نسته. ټاکل سوی ده دوی به د هغو نورو هڅو په اړه هم بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریه د کړکیچ د حل لپاره باید وکړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفانو د بېلابېلو ډلو له استازو سره تماسونه لري او ځکه د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم فرصت زیات دی. د روسیې سیاسي څېرې او پخواني حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري له هغو ګڼ شمېر تورونو کسانو څخه دي چې د هسپانیې څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نیولو نړیوال حکم کړی دی. د هسپانیې د څارنوال دی لاماتا لخوا ورکړل سویو د پوتین د نږدې کسانو په نومونو کې د روسیې د قانون اجرا کوونکو ادارو، قضا، اقتصادي چارو، بانکداري او نظامي برخې اوسني او پخواني لوړپوړي افسران شامل دي. پر هغو کسانو چې نومونه یې یاد سوي تور دی چې د روسیې د تامبوفسکایا او مالی شفسکایا جنایتکارو ډلو غړي دي. په قضیه کې د وژلو، غیر قانوني وسلو قاچاق، باج اخیستلو، جالکاري، رشوت، مخدره موادو قاچاق او پیسو منځلو تورونه شامل دي. په نومول سوي کې د روسیې د پارلمان ډوما، د مالی چارو کمیټې مرستیال رئیس او د کورنیو چارو وزارت د عمومي ریاست مشر هم شامل دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې د هغې هلیکوپتر د لویدو په اړه پلټنې پیل کړې چې نن د کامختاکا په ټاپو وزمه کې ولویده او درې کسان پکښې ووژل شول. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دغه لویدلې هلیکوپتر شخصي وه. د وزارت په وینا پلټونکو ټیمونو د درو کسانو مړې موندلې او پلټنې پای ته رسېدلې دي. چارواکي وایي هلیکوپتر په پاک موسم کې روانه وه چې ولویده. او د ترکیې یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړی چې له مخې به یې د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د دې قانون له مخې به د اساسي قانون اصلاحاتو ته لاره پرانیستل سي چې او کورد پلوه مخالف وکیلان به د تروریزم په قضیو کې محاکمه کېږي. د کمیټې لخوا دغه قانون پرون ماښام څو ساعته وروسته له هغه تایید سو چې د پارلمان د وکیلانو غونډه په کړکیچ بدل سوه او یو بل یو حل پیل کړل. له شخړې وروسته د کورد پلوه وکیلانو د پارلمان له غونډې ووتل. دا او د دې ساعت مهم خبرونه له مرزی احمدزی څخه د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان وریز وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21.
او منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. نن د بیان د ازادي نړیواله ورځ ده. اجرایي رئیس عبدالله وویل
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه ده.
د بیان د ازادي په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو او د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر څرګندونې لرو. د دې ورځې په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وویل
د طالبانو ټولې ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنګي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعالې دي.
په امنیتي برخه کې مو د القاعده بیا فعاله کېدو ته په افغانستان کې له اندېښنو خبرو او دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي په زرګونو ښځینه عسکري جلب کړي. په دې خبري یو ساعته مجله کې مو له افغانستان سره د نړیوال بانک له مرستو خبرو.
خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراخي بانک څخه 800 میلیونه ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
دا به هم واورئ چې لستر سیټي د بریتانیا د غوره لیګ اتل شو. د افغانستان اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډې کې خبرداری ورکړ چې هیڅ یوه دولتي اداره د حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تېر یو کال کې په ګڼو رسنیزو برخو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په تېرو څوارلسو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنو ژمنه کړې. اجمل تورمان په دې اړه له کابله راپور لري.
اجرایه رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د هواري په وړاندې د حکومت پړتوب مني خو خبرداری ورکوي چې هیڅ یوه دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله.
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه ده و د دې را اهل رسانه در صفحه اول قرار داشته و ما ادعا کردن نمی داریم که ما مسئولیت و تعهد را که داشتیم و داریم بحیث کسایی که در عرصه سیاست بودیم به هیچ صورت عمل
کرده ما قانع کننده نبوده. ښاغلی عبدالله ویل چې امنیت د خبریالانو یوازینۍ ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2016 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او د ډیریو په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټک شي.
ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 615 قضیو د څېړلو په موخه د ولسمشر د دوهم مرستیال ښاغلي سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. موږ به کوښښ وکړو چې پروژه چټکه شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی راغلی چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلی چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې ښه درجه خپله کړې او د یادې ټولنې لخوا د اطلاعاتو د رسونې د اتل مډال هم یوې افغانې رسنۍ ته ورکړل شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې د روسي راپور له مخې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړی، په تیرو 14 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړۍ درجه شعارونو څخه او دی. خو د خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شعار تر ډیره قابلی دی او په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بې شمېره ګواښونه موجود دي.
د بیان د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت مې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې له مشر رحیم الله سمندر څخه وپوښتل چې د دوی ټولنه څه وایي چې په تېر یو کال کې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې په څه حال کې وو.
افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده له ګڼو ستونزو سره مخ ده. ستونزې زیاتې شوي دي. تر ټولو مهمه هغه دا ده چې د نورو کلونو په پرتله موږ په 1940 کال کې 12 خبریالان یا د رسنۍ کارکونکي له لاسه ورکړي چې په نورو کلونو کې دغه رقم کم و. د 4 نه تر 5 زیاتېده په اوسط ډول. بل شی چې تېر کال مهم و هغه دا و چې په افغانستان کې رسنیو کار له ګڼو ستونزو سره مخ دی. مثلا تر غټه مسله دا ده چې رسنۍ خپله مالي امکانات کم لري. سپانسرشپ یا هم تمویل د رسنیو کم شوی، رسنۍ اعلانات کم شوي، رسنیو بودیجه په مجموعه کې کم شوی. دې مستقیم تاثیر لرلی دی بیرته په خبریالانو باندې. په ډیرو رسنیو کې خبریالانو وظیفې د لاسه ورکړې دي. خبریالان مجبوسی د افغانستان کې دي.
دا خوشاله غو منفي اړخونه، لیکن په تیر یو کال کې د رسنیو مثبت لاسته راوړنې څه دي؟
مثبت لاسته راوړنې دا وی چې نوی حکومت د افغانستان لپاره اول ځل د معلومات لاسرسي قانون پاس کړ. دغه قانون د همسایه هیوادونو په پرتله یو ښه قانون دی، ډېرې ښېګڼې لري، تر څنګ یې زموږ د ټولنې له نظره نولس مواردو کې مشکل هم لري. تر ټولو غټ مشکل د قانون دا دی چې معلوماتو لاسرسی پروسه ډېره ستونزمنه او ډېره اوږده ده. یعنی هغه پروسه کته ته کوي معلومات غواړي، نو وخت هم ضایع کېږي او د خبر لیکل یا د تحقیقي راپور لیکل وخت تېرېږي. بل ښه کار چې سړی تېر کال کې هغه دا دی چې یو بله مقرره چې هغه د خصوصي رسنیو د فعالیت طرز لپاره ده، یا د ډول لپاره یې چې څه ډول فعالیت وکړي، دا پاسوه دغه مقرره یو شمېر ښېګڼې دا دي چې اول ځل لپاره د خبرنګار حقوق مسایل، د خبرنګار د کار شرایطو مسایل، یا هم د رسنیو دننه د مدیریت یو شمېر مسایل په دغه مقرره کې راغلي دي. او دا کومک کوي خبریالانو سره چې که چېرته دوی وغواړي خپل حق اخیستلی شي، خپل امتیازاتو باره کې جنجال کولای شي، دې لپاره لابي کولای شي. بل شی چې په تېر کال کې مهم وو، هغه د ولسمشر یو شمېر ژمنې وې چې هغه یو شمېر عملي کړي. په هغو کې مثلا د ژورنالستانو خوندیتوب باره کې یو شمېر اقدامات شوي دي، او هغه په نتیجه کې یو طرزالعمل دا اوس جوړ شوی دی چې تېره اونۍ موږ د ملي امنیت شورا سره د هغې اولانۍ مسوده امضا کړه، او ډېر ژر به رسمي مسوده ټولو ځای ته وسپارل شي، ټولو رسنیو سره به شریکه شي. او په دغه طرزالعمل کې چې د ژورنالستانو خوندیتوب او مسؤلیت لپاره جوړ شوی دی، دولت مکلف کیږي، مکلف دی ټول امنیتي ادارې چې خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړي.
سمندر صاحب، تاسو تر ډېره د خبریالانو په دفاع کې یو ډول خبرې وکړلې، او تاسو خپل د وی ټولنې مشي کوي، خو د بیان ازادي خپل یو چوکاټ لري. خبریالانو او رسنیو دغه اصول تر څه بریده پورې په تیر وکال کې مراد کړي؟
خبریالانو هم یو څه شمېر ستونزې لرلې دي، هغه هم موږ په پام کې نیولې دي. دا اوس یو بل شمېر چې موږ کار کوو، راتلونکي یو جون میاشت کې دای شي په کابل کې موږ یو کانګره راوغواړو، دې کې به تقریبا شپږ سوه تر اوسه پورې ژورنالستان راغواړو، او دوی به اول ځل لپاره په مجموعه توګه په یو دستجمعي توګه به دوی د افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو اخلاقي کوډ پاس کړي. په نورو هیوادونو کې معمولا یو اخلاقي کوډ موجود دی، یا ژورنالستانو ټولنه جوړ کړی دی، یا هم خپله ژورنالستانو، یا هم دیموکراتیکو دولتونو سره مرسته کړې ده. مګر افغانستان کې دغسې یو اخلاقي کوډونه وو، هر جا د خپل ځان لپاره یو شی جوړ کړی و. مګر اوس اول ځل لپاره همدغې ستونزې ته پام کې نیولو سره چې یو شمېر رسنۍ تېروتنې کوي، یو شمېر رسنۍ معیاري راپور ورکونه نه کوي، یو شمېر رسنۍ معیاري کار نه کوي، یو شمېر رسنۍ تړلې دي، تړاوونه لري مختلفو ګروپونو سره، ډلو سره، اشخاصو سره، افرادو سره، هیوادونو سره. د دغو شیانو مخنیوي لپاره چې یو مسلکي کار وشي په افغانستان کې، موږ یو اخلاقي کوډ باندې کار کوو، او دغه اخلاقي کوډ ښایي په راتلونکو یو میاشت یا نیمه میاشت کې نهایي شي، او په لویه کانګره کې د ټول افغانستان ژورنالستانو په تایید باندې خپور شي چې دا دغه ستونزه حل کوي. رسنیو یو شمېر ستونزې لرلې تېر کال کې، چې ښه مثال یې بیلګه یې د قندوز پوښښ و. قندوز پوښښ موږ ولیده، یو شمېر رسنیو ډېر غیر متوازن پوښښ لاره قندوز نه، او هغه وه چې هغې ستونزې هم ایجاد کړې، یو شمېر رسنیو خوندیتوب ته، د یو شمېر رسنیو کارکوونکو خوندیتوب ته، او یو شمېر رسنۍ چې واقعا قندوز یې متوازن نه و تر پوښښ لاندې نیولی، هغه اوس هم له امنیتي ګواښ سره مخ دي، او هغوی په دغه امنیتي ګواښ کې تر هغه کې اوس هم لوی هغه دی. نو د دغو ستونزو مخنیوي لپاره موږ کوشش کړی دی د فدراسیون د لارې، د خپلې ټولنې د لارې، یو شمېر رسنیو ته یو شمېر سپارښتنې وکړو، یو شمېر سفارشات وکړو، یو شمېر توصیې وکړو، او یو شمېر یې مني، یو شمېر یې نه مني. چې هغه یې مني هغه به مطمئن یم دوام به وکړو، که څوک یې نه مني هغه سره ستونزې سره مخ کېږي، لکه دا اوس یو شمېر مخ دي.
سمندر صاحب، مننه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د FM 100.5 خپریږي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د بیان د ازادي په اړه خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540، بل شمیره د 0998 225. دا شمیره به یو ځل بیا هم تکرار کړم، 0999 203 1540، او بل شمیره د 0998 225. بیا هم د بیان د ازادي په اړه باندې راپور لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو ټولې رسنیسي او د تبلیغاتي سټوډیوګانې په پاکستان کې فعال دي. د دې شورا ویاند تواب غورزنګ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په هیواد کې دننه ځینې کړي د دغو ویرې اچونکو موادو د خپرولو هڅې کوي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویاند مرستیال وایي ترهګرو ډلو په هیواد کې ماتې خوړلې او روان کال د امنیتي ستونزو د بری کال دی. تفصیل له کابله د خان محمد سین پوراپور.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د حکومت او د سیمه ایزو ادارو له ویندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو مشران چې د بهرنیو استخباراتو لخوا ګمارل کیږي، هڅه کوي چې په افغانستان کې د تبلیغاتو له لارې یو ډول رواني جنگ ته لمن ووهي.
د طالبانو ټولې ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنگي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعالې دي او همالته خاصې ډلې د تبلیغاتي موادو پر تولید مازفي کړي. د طالبانو او نورو تروریستي ډلو کوښښ دا دی چې د افغانستان پر خلکو تپل شوی پردی جنگ چې دوی پکې د اجیرانو په توګه استعمالیږي له دیني اړخه توجیه کړي. ولې هغه ګروپ چې مشران یې د بهرنیو استخباراتي حلقاتو په خوښه ټاکل کیږي، په هیڅ صورت پر یوه مسلمان ملت یوې پردۍ تپل شوې جګړې ته د مشروعیت د ورکولو حق نه لري.
پخوا تر دې خلکو له حکومت غوښتي چې د طالبانو تبلیغاتي مرکزونو او دغو فعالیتونو ته د هغوی د لاسرسي مخه ونیسي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي په پاکستان کې د دغو تبلیغاتي شبکو په اړه څرګندونې کوي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا بیا ویلي هغه کسان چې په ویرې اچونکو فعالیتونو کې نیول شوي په پاکستان کې روزل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وضعیت هغه مهال ترینګلی شو چې په کابل کې د ملي امنیت پر لسم ریاست برید وشو. په دې برید کې 60 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 پکې ټپیان شول. د پیښې په اړه افغان حکومت ویلي چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. پاکستان د افغان حکومت د دغو څرګندونو پر وړاندې سندي ویلي، خو پخوا تر دې دا ډول خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال چې په دې خبري ناسته کې حاضر وو ویل چې روان کال به د ټولو ترهګرو ډلو د ماتې کال وي.
سږ کال بېله شکه زموږ د بریا کال دی. سږ کال به موږ پر خپلو ستونزو باندې برلاسي کیږو. هغه تهدیدونه چې همدا اوس بالقوه په افغانستان کې محسوسېږي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو زړور سرتیری د افغانستان په هره نقطه کې خونسا کوي.
افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان د کړنو په اړه به د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا چې دا شکایت به کله کیږي او په افغانستان کې به د پاکستان پر لاسوهنو څومره اغیز وکړي، دا به وروسته معلومه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تور پورې کوي چې د طالبانو ټولې رسنۍ په پاکستان کې فعالې دي. نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو له یو شمېر اورېدونکو په واورو چې دغه اوس د ټلیفون په لاین کې راسره دی، بلې مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر. مهرباني وکړئ.
سلام اخره د دې یو ټول کارتون کار زموږ سلام نه راځي ټول دا بیان راځي چې څاړه مانو زړه دی چې افغانستان کې بیان راځي چې ډېر نو په نظر د حکومت چارواکو ضرورت به خاطر څو باندې کیږي او یو خبري ار چې داش نو متوجه دی ما په نظر ته سوال مخالفینو ته اچا یا د دولتي چارواکو ضرورت به خاص داشونه متوجه دی زه د دولت څنګه غواړم چې د دولتي ادارې کې صحت راوړي خبري ار هم ته دې داش پېښې دولتي سړي
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم پلان کې را سره ده، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ ستاسو نظر.
عبدالرحمن دی بچرګان ول سلام.
ستاسو نظر، تاسو پلان کې است؟
زما نظر دا چې د ازادۍ د بیان ازادۍ د نړیوال په پاکستان طالبانو په پاکستان کې نیول شوي یو دوی دلته په سلګونو نه په زرهاو راډیوګانو تلویزیونو په حق کړي دا څنګه ازادي ده چې یو
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. د بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
احمد شیبر سلام پرته سي درنو اوریدونکو عبدالقادر تکین يم د کندهار شهر څخه.
مهرباني.
د بیان ازادي کې افغانستان کې وګورو تر ډېره حده پورې نسبت نورو ملکونو ته کوم وګورو چې هغه ملکونه ډیموکراتیک ملکونه دي، نظام یې پر ډیموکراسي باندې ولاړ دي. افغانستان کې د تیرو څوارلس کالو را په دې خوا د بیان ازادي ډېره زیاته ده. که موږ وګورو قطوقونی زیاته د بیان ازادي په دغه پراخه ساحه کې، بیا هم زموږ ځینو ژورنالیستانو ته ګواښ متوجه دي. نن د اجرایه رییس خبرې ډېرې پر ځای باندې وې. که چیرې دغسې موضوعات چې دوی رامخته کړل دغه یوه عملي جنبه ورواغوندي، زه فکر کوم ژورنالیستان چې هغه څه د افغانستان په اوسني ساحه کې موږ ډېر مشکلات لرو، افغانستان په هر عرصه کې ستونزې لري، وخت که ژورنالیستانو ته ورته سي او ژورنالیستان دا دي اوس اخلاقي اصول نامه د ژورنالیستانو کار کېږي، زه فکر کوم چې کومې ستونزې موږ لرو په دغه برخه کې که ولس همکاري ورسره وکړي، حکومت همکاري وکړي، هېڅ ستونزه به موږ په دغه برخه کې ونه لرو.
تکین صاحب مننه. اوس هم د بیان د ازادي په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، خو دوی په کابل کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د دوی پیغامونه به واورو.
افغانستان کې دواړه حقونه خبریالانو ته نه ورکول کېږي. عام خبریالان د اطلاعاتو د لاسته راوړلو په هکله ستونزې لري، او هم د بنیادي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هم ستونزې لري. مونږ امیدوار یو چې افغانستان حکومت باید وکولی شي چې تر څو دغه دوه حقونه چې د سږنی کال شعار دي، باید دغه حقونو خبریالانو ته وسپارل شي، او دې اصله خبریالان وکولی شي چې په ازاده توګه د خپل رسنیز کار پرمخ کړي.
زه ذبیح الله خورشیدی، ما یو تن خبریال. له بده مرغه چې دغه ورځ بیا هم موږ په دغسې یو مهال کې لمانځو چې اوس هم د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه شته دي، دوی ته ګواښونه شته دي. خبریالان په ټوله کې معلوماتو ته لاسرسی نه لري، معلومات دوی په وړاندې محدودیتونه شته دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو د بیان د ازادي په ارتباط اورېدل. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. دا به واورئ چې دې ته اندېښنې پیدا شوې دي چې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې ده، او د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې په زرګونو ښځینه عسکرې به دفاع وزارت ته جذب کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې موله تاسو سره ژمنه وکړه، وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس یو سپورتي خبر راخلو. بیا یو ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی اسمي سنل ولو. د انګلستان په غوره لیګ سیالیو کې لستر سیټي د 2015 او 2016 کال اتل شو. لستر سیټي هغه لوبډله ده چې د غوره لیګ په تیر تورنمنټ کې نږدې و چې د غوره لیګ لوبو اوټ شي. د غوره لیګ په تورنمنټ کې چې نږدې یو کال دوام کوي، د انګلستان شل ټیمونه برخه اخلي، او هر کال د پای درې لوبډلې له دې لسته ایستل کېږي او له دوهم لیګ سره یوځای کېږي. د دوهم لیګ بیا د سر درې ټیمونه له غوره لیګ سره یوځای کېږي. تېر کال لستر سیټي نږدې دوهمې مرحلې ته اوټ شوی و، خو سږ کال چې لا په غوره لیګ کې د لستر سیټي درې لوبې پاتې دي، دغه ټیم دومره امتیازات ترلاسه کړي دي چې په پاتې لوبو کې بل ټیم دا امتیازات نشي ترلاسه کولی. لستر سیټي له شپږ دېرش لوبو واویا امتیازات لري، او په لستر سیټي پسې دوهم ټیم ټاټنهام دی چې له شپږ دېرش لوبو اویا امتیازات لري. آرسنال بیا شپږ دېرش لوبو څخه اووه شپېته امتیازات ترلاسه کړي دي او په درېیم مقام کې دی. د اقتصادي برخې څېړونکي وایي چې لستر سیټي به د انګلستان د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ له درکه شاوخوا 150 میلیونه پاونډه ترلاسه کړي، چې په دې کې نقدي جایزه او د هرې راتلونکي لوبې له درکه امتیازي پیسې چې د ټکټ له لارې ترلاسه کېږي او اعلانونه شامل دي. د لستر سیټي پر څوارلس لوبغاړو چې اتلولۍ یې ګټلې ده یوازې دېرش میلیونه پاونډه پیسې لګېدلې دي، او د نورو ټیمونو پیسې او مصارف خورا زیات دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالوسیع ارمان له لوګر پراستولې سمس کې لیکلي دي. په لوګر کې د برق پای پر پایو کار روان دی، او اوس د برق کیبل د خیدر تر سیمې پورې رسیدلی دی. عبدالله خوګیاڼی له کابل لیکي. په کندهار کې د برېښنا ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. عبدالواحد مومن لیکلی دی په ارزان قیمت د کابل کې غله پیدا شوې دي او قاری ادریس لکی په فاریاب کې سش کال کوکنار زیات کړل شوی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکوونکي وګواښي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې یې پیل کړي څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړو څانګو ته لاره پیدا کړي. پاکستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدي د راخوش کولو غوښتنه کوي. د روسیې سیاسي څیرې او پخواني حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري له هغو ګڼ شمېر تورنو کسانو څخه دي چې د هسپانیې څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نیولو حکم کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي. د ترکیه یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړی چې له مخې به یې د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د تهران د اټومي پروګرام مشر د ایران د ولسمشر مرستیال نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. د روسیې تحقیقاتي کمیټې د هغې هلیکوپتر د لویدلو په اړه پلټنې پیل کړې چې نن ولوېده او درې کسان پکې وژل شول. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړو وکالت یې کړی و په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم د دریم ځل لپاره د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ فین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم تر اوسه د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره دوه شل اوریزې لوبې ترسره کړي دي چې په دواړو کې له هند څخه ماتې خوړلې دي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پاکستان او بنګلادیش د کرکټ د معلولینو ټیمونو ته ماتې ورکړې وې. د کابل ښار د معلولو لوبغاړو د باسکټبال د ویلچر سیالۍ په لړ کې نن د میمنې او میدان وردګ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له اتو ولایتونو څخه نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. په پرنۍ لوبه کې د هرات د باسکټبال د معلولینو ټیم د کابل ټیم ته ماتې ورکړه. او د اروپا د اتلولي د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د بایرن مونیخ او اتلتیکو مادری ټیمونه په نیمه پایلو بکې له یو بل سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مونیخ په استادیوم کې نن شپه 1:15 دقیقې پیلېږي او د دغه لیګ د سیالۍ په لړ کې سبا شپه د ریال مادرید د فوټبال ټیم د منچستر سیټي له ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د سانتیاګو برنابو په استادیوم کې ترسره کیږي.
دا سدی رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د القاعده بیا فعالیت وکړ په افغانستان کې اندیشنې زیات شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي 15000 شزي عسکري جلب کړي. په غور کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي او د ګردیز نوې شارمال شاروال معرفي شوې وای.
ما چې کوم معلومات کړی دي د ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 8000 شاوخوا دوکانونه دي، ولې د 2500 دوکانونو پر هغه جوازونه وای ورکړل شوي دي.
تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له دې یو ساعت خبري مجلې اوریدلی شي. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته به ورشو. ډاکټر شکیل اپریدی هغه څوک دی چې 15 کاله مخکې ترنن له امریکا سره مرسته وکړه چې د اسامه ابن لادن ځای په بټ آباد کې معلوم کړي او بیا امریکایي ځواکونو هلته عملیات وکړل او اسامه ابن لادن یې وواشه. له هغه راهیسې ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان په یو زندان کې بندي دی. د شکیل اپریدی پلویان وایي چې امریکا شکیل اپریدی هیر کړی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
پینزه کاله کیږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په درویشت کاله بند محکوم سوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کیږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درویشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د ده مراجعه بې نتیجې پاته سوې ده. د پخواني مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي راډیو ته وویل چې وروستی ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلې او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سخت دریځ ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالي مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سي آی اې لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این اې سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل سوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوې هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېناستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاوو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سخت دریځو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې ښاغلي افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي له سخت دریځو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطعه سوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 33 کلنه د بند سزا 33 کاله ته کمه سوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدی راخوشي کړي. د شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولی شي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدی پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د شکیل افریدی ملاتړي وایي واشنگتن باید دغه زنداني چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه ابن لادن ځای امریکایانو ته ور معلوم کړی وو هیر نه کړي. په یوې خبرچا پسې به واورې چې په افغانستان کې القاعده ته تازه اندېښنې پیدا شوې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د ښځو په پوهاوي کې څمرسته کړې.
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام له وو د سار تر وبجو پورې خبري شي. اواسه دی رادیو د سار له وو د ماشام تر وبجو پورې په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د القاعده د پخواني مشر د وژل کېدو له 15 کلین سره په افغانستان کې د دغې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره لنورو ډلو سره همکاري زیاته کړې ده. تفصیل لنوریاس نوریسخ.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو 15 کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغې ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه 15 کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیز چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډېره وخته د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شئ یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندله چې یوازې په یوه کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپور تکړې. د شاوخوا 10 کیلومتر مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابک فعال و چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 شپېته هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښیي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګنګوسه شروع شوی ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړی.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر براک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوري ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي و چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې یې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې دې ته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د برېتانیا د پخواني صدراعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوې. د 325,000 کسیز افغان پوځ تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي. په تېرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکیني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسېږي، خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
د القاعده فعالیت ته په افغانستان کې اندیښنې زیات شوې دي، خو بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځیانو روزنې او تجهیز ته یې پاملرنه زیاته کړې ده، او په دې ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم لري چې د دغه وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځینه عسکري جلب او جذب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله له یوسف خان زادران اور.
د افغانستان دفاع وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي چې لمخې به یې افغان میرمنې د ظرفیت او کیمیت لمخې د رهبرۍ تر کچې ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره یې 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بېلابېلو برخو او لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سې شنبې په ورځ د ښځو او امنیت تر نوم لاندې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب له پلوه دا وزارت په ښه موقف کې دی او په دې برخه کې لا زمینې برابرېږي.
پلان دا دی چې 15,000 بستمو شودو ته ځانګړي کړي دي. په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دی چې 15,000 ښځې دشته 1,400 شودو تر څنګ جذب او استخدام کړي تر څو دوی په بېلابېلو پوستونو کې کار وکړي.
میرمن فروغ وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بېلابېلو برخو کې 1,400 ښځې په دندو بوختې دي چې د امنیت تر څنګ یې د مدیریت ځینې برخې ډکې کړې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمنو شتون د کاشف، پلټنې او په نورو برخو کې اغېزمن واقع کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته څه شمېرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمېر د 5,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان د دفاع وزارت د جندر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو په رول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالې ټولنې لا همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته، خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
دوهم برتمن مرسل افشار استم، مدیر پیشان میدان هوایی غزنی. موجودیت خانم هایی که
در ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډیر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نورې ښځې هم د خدمت ته راوبولو.
نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړي، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللي. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جندر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه زنډمنه کړي، خو اوس وخت د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختیایي بانک په 9 کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زین سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 888 میلیونه ډالره په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم زای صاحب، دغه مرستې بلای وزه دي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزه دي او د 4 کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورټ په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا هم مصرف رسول کیږي.
له دې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وې او څومره ګټورې وې؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلې پروژې ترسره کړې دي.
یعنی دا مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو بهتره پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلې او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې اوږدمهاله پروژې پلیسي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهاله پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي،
چې د ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ADB یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې د هغه د ARTF یا د پیسو د افغانستان د وزیر صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي او د ADB رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی وویل چې آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 878 میلیونه ډالر بلا عوضه مرسته اعلان کړه. د غور چارواکي وایي د پرونیو بارانونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په دې اړه جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
په غور کې د پرونیو سختو ورښتونو له امله بي ساري سیلاونه راوتی چې د چارواکو په وینا ګڼ تاوانونه اړولي او د مرکز فیروزکو یو شمیر سیمې هم لاندې کړې دي. محمد زمان عظیمی د غور د امنیت قومندانۍ یو چارواکي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دغه سیلاونه ځاني تلفات هم لري خو کومه شمیره یې په ګوته نه کړه.
دولتیار خسارات جانی مالی
دولتیار سیمه که گرن زانی او مالی تلفات او اختی دی. ده تالا او کندوال، شخلمند او پوزلیچ پا استقامت که دیر مالی تاوانون پیش شویدی. بلخواه پا غور که ده طبیعی پی خوب پولانده ده مبارزه رئیس حمیدالله دادفر هم وایی چه سیلاونو تاوانون رامسته کریدی. هغه وایي د کومو معلوماتو په اساس چې له خلکو یې راټول کړي دي لږ تر لږه 10 کسه د دغو سیلاونو له کبله مړه شوي دي او د غراز شاوخوا 400 کورونه کرنیزې ځمکې او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی دادفر زیاتوي چې دغه شمیرې تر اوسه تایید شوي نه دي او تحقیقاتي ډلې د پیښو ځایونو ته لیږلي دي. تروسه را رسیدلی معلومات وایی چه چلور سوا و دیر لسکورونه لمنزد کدی. کرانیز ازمکه ونی او چاروی خو زخت دیر دی. خو ترلاسه شوی آفاقی ریپورتونه تروسه دی ولسو کسانو دی ملین خبر ورکوی. سره لدی چه هر کال پسرلایی پا غور که سلاونه جاری کیگی خو سگنی سلاونه دی توانونو لپلاوه بساری گنن شوی دی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا د مرکز ګردیز لپاره د ولسمشر له حکم سره سم شاروال معرفي شو. ګردیز شار له یو کال راهیسې د سرپرست شاروال له لوري اداره کېده. په دې اړه داوود تپان له ګردیز راپور لري.
نوی کاروال اسمت الله خالد دا پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح اور سرمل اداری پلاوی دا پکتیا ولایتی شورا وکیلانو قومی مخور و اداری پرسنل تا ور و پیژندل شو. دا دا د ماریپی په غونډه کې دا پکتیا ولایتی شورا وکیل تاج محمد منګل دا خاروال نشټواله د سرپرستانو زوب ته په اشاره وویل.
نوی شاروال ته موږ مبارکي وایو. شاروال صاحب ته اخیری یو ډاډ ورکو دا سراوی پټول امنه د جمهور دی فرمان ملاتړ کوو. په یو برخو کې چې سم روادي پکتیا دی لپاره په ګټه یې د پکتیا د لپاره کار کوي خدمات کوي در سره یو کلن که ودی نشوی که یو واری دو واری دریا ما دی بیا مو بغاوت کو بیا را پتیگو یعنی بیا دی نپری گود
نموڑی دا گوختن هم وکر چی نوی خاروال بید دا خلق و ستونز تا پکتو خدمات وڑاندی کدی و پو لسون غگ وکر چی دا نوی خاروال ملا تر وکدی. قومی مشرانو هم پا یاد غونده کلی نوی خاروال سخ بلا بلی گوختن لرلی و وی ویل چی دا خار سپایی دا واید و الوڑوال یا پا اداره که دا شفاپیت را منست کدل بید دا نوی خاروال پا کاری لمری توبونو کی بی. دا پکتیا یو قومی مشراجی خوانی جهان
تک خپل اداره او شاروالی دا اصلاح وساتی او له ټول ادارو سره همغږی اوسېږي او له خلکو سره او له ولس سره همغږی اوسېږي. ان شاء الله تعالی نیکنامی به داسې په برخه لکه دا اوسې وکیل صاحب تاسې پتو.
د لوګر ولایتي شورا مرستیال قسم خوشیوال هم چې له نوي خاروال سره ګردیز ته په بدرګه راغلی و زیاته کړه.
اوس ته ماته ثابت شو ځکه مې غږ پورته کړ د جناب رئیس جمهور په مخ چې دغه شاروال د مونږ نه لیږه او ټول لوګریان په دې باندې خوشحال ده، خو که چیرته یې لیږې نو دا د تا لزوم دید ده. مهرباني وکړه مونږ ته همداسې یو ښاروال لکه عصمت خالد بیرته مونږ ته راولیږه.
د پکتیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د کار لپاره د نوي ښاروال ملاتړ وکړي او د دوی په همکاري سره به د ښار بڼه بدله شي. نوی خاروال ته د ماریپۍ جوړه شوې غونډه کې خاروال عصمت الله خالد د خپلو راتلونکو کارونو په ښار کې د شته ستونزو په اړه وویل.
ما چې کوم معلومات کړي دي، د ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 8000 شاوخوا دوکانونه دي، دلته ولې د 2500 دوکانونو پر هغه جوازونه وای ورکړل شوي دي، نور نه دي توزیع شوي یا نه دي اخیستل شوي. دا کار مشکل وي، ستونزه وي، خامخا ستونزه شته. یعنې مزید ما چې لوګر کې کار شروع کړل، هغه نه مخکې نه طرحه باندې کار کوو، نوماد کړو، دا به ټول عملي کړی سم، ولې عملي ډګر کې مشکلات ډېر زیات دي. یعنی عملی کار او تیوری کار ډېر فرق لري سره. نو دوه کار به دغه ته کوو چې تر څو پورې موږ څنګه وکولای شو د صفایي عواید راټول کړو، د ملکیتونه څنګه ثابت کړو، تجارتي ساحې دي، دولتي ساحې دي، رهایشي نمرې دي، دا ټول هغه څه دي د ښاروالۍ دنده ده. وظیفه اصلاح کار باید وکړي ځکه ښاروالۍ په همدغه عوایدو باندې پورت لوړې ځي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې که ولس او ولایتي اداره ورسره همکاري ونه کړي، ښایي دا یوهمره چې په کار د بریالۍ نه وي. عصمت خالد تر دې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پولي عالم ښاروال و، خو ګردیز له تېر یو کال راهیسې ښاروال نه درلود او اداره یې د سرپرستانو له لوري سنبالېدله.
د یو ان بی احصایې له مخې چې د اروپایي اتحادیې د ایروستات ادارې خپره کړې ده، تیر کال د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څو چنده زیات شوی دی چې اروپا ته مهاجر شوي دي. نوریاس نوري په کابل کې د کډوالۍ د سازمان یا آی او ایم د دفتر د مطبوعاتو د برخې له مسؤول نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس یو کورنۍ چې دې ته زړه ښه کوي چې خپل ماشوم یا تنکی ځوان په خطرناکو لارو اروپا ته واستوي څه غواړي. ښاغلی حیدرزی وویل
اکثرا کورنۍ یا والدین په هغه هېوادونو کې چې دوی نیت ورته لري چې خپل کوچنیان واستوي یا تر اتلس کلونو لاندې تنکي ځوانان، په دې امید سره چې دوی وکولی شي استثنایي مرستو په تلار کې دوی ته اولویت ورکول شي او د دوی بې پناه غوښتنې اغایاوې قبول شي. په هغه حال کې چې دوی په ډېر پرمخاطرې لارې انتخابوي او خپل کوچنیان په خطر کې اچوي، زموږ په اند باندې اکثرا د توپي رژیمو عدم آګاهي د والدینو سره او همدارنګه د لارو د خطرو حقیقي دوی سره موجود نه ده چې دوی وکولی شي تلفیقي کړي چې څه غاسه ورکوي او څه شی لاسته راوړي.
څه پروګرامونه باید تر لاس لاندې ونیول شي چې کورنیو ته قناعت ورکول شي چې دغه لارې ډېرې خطرناک دي او تاسو خپل اولادونه کم عمره ماشومان مه لیږئ اروپا ته؟
موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې پر کډوالو په چارو حکومتي نورو ادارو سره د ټولنیزو چارو وزارت سره موږ کار کوو، تر څو داس پروګرامونه د عامه پوهاوي پروګرامونه رامنځته کړو چې والدین کورنۍ په مجموع کې په افغانستان کې میشت دي، دوی ته دا وختي تصویر دي د هغه خطراتو چې معمولا کډوال په تېر ځوانان تنکي ځوانان چې اروپا ته د رسېدو په موخه خطر دی خطر، بلکې هغه موارد چې دغه تنکي ځوانان اکثرا د قاچاقبرانو دخوا سو استفادې ته اړ کېږي او اجباري یا جنسي فعالیتونه په دې باندې ترسره کېږي، او زه مطمئن یم که دا پوهاوی په سمه توګه باندې خلکو ته ورسېږي، والدین به هېڅکله دې ته اړ نه شي چې خپل تنکي ځوانان سرنوشت یې په خطر کې ده هغه اروپا ته ولېږي.
حیدرزه صاحب، د اروپایي اتحادیې او د ترکیې ترمنځ د لانجمن تړون په نتیجه کې ویل کېږي چې یونان ته په مجموع کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو د غیر قانوني پناه غوښتونکو بهیر ډیر ورو شوی دی. آیا د دغه بهیر په ټکنی کې دو سره د افغان کډوالو د تک بهیر هم ورو شوی دی؟ یعنی اوس کم خلک یا کم افغانان له هیواده وزي اروپایي هیوادونو ته د پناه په هدف ځي؟
دې ته به ډېر کره ضرورت وي چې یو عمومي سروې وشي چې څومره کسان اوس د تک په حال کې دي د هېواد ته بهر. اما لړۍ په دې معنا ده چې مطلقاً درېدلې، په دې کې هم شک نشته چې دا لړۍ یو څه ورو شوی او یو څه سوسوالی پکې راغلی وي. هغه حقایقو ته په نظر کې نیولو سره چې تاسو اشاره ورته وکړه، باید دې حقیقت ته هم توجه وشي چې په تېر وختونو کې یا تېر کال کې یعنی دې کال په اوایلو کې چې تعداد مهاجرینو د کډوال ډېر زیات ورورسېدل یونان ته او همدارنګه نور اروپایي هېوادونو ته، د هغو د کډوالۍ د مدیریت څانګې ټول فلج کړې وې. او دوی نشوای کولی په لازم ډول باندې اړوند خدمات او مرستې وړاندې کړي، او هر مورد د پناه غوښتنې مورد په مجرد ډول باندې وڅېړي او بالاخره تصمیم پرې ونیسي. نو زه فکر کوم د دې محدودیتونو په احساس سره دوی غواړي چې هغه څېړنیز اجراءات دوی ولري، او هر قضیه د پناه غوښتنې قضیه چې هغه د افغانانو وي، د عراقیانو وي، یا د سوریانو وي، په مجموع کې د ټولو کډوالو په مجرد باندې وڅېړي، او بالاخره د هغو په هکله د قضایي تصامیمو په ترڅ کې دوی ته د پناه غوښتنې منظوري ورکړي.
په افغانستان کې د آی او ایم د رسنیو د برخې مسؤول نصیر احمد حیدر سي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی و عوام اورېدل چې نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده، او د افغانستان اجرایي رئیس په د دې ورځ په مناسبت خبرې کړې دي. او په افغانستان کې القاعده ته اندېښنې زیاتې شوې دي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 15,000 ښځینه عسکر به جلب کړي.